لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دونکو یو اربیا مو د دی ونې په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوبله میدان خبرونه وړاندې کوم د دی ونې د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوې دي درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لګونه پیل شوې دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي روانه ونې د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیگ په نوم سوداګریز لیگ پیل شوی د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره بر روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیگ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیگ په ټولو اړخونو غږېدلی دی د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو کوو د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو په ترڅ کې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي د دې سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی جزئیات په دې رپورت کې له فریدی سیال څخه اورو
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دواړه سیالۍ وګټلې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې سره بریا ورسوله راس دروان سیالي په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پاتې ورسیده په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالیو کې په افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له نمړی درجه لوبټلې ایران تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي په ورته کې تر یادو دوه مهمه بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په ترجمه باندې افغانستان مخکې تک کړی دی د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږم یو مقام یې ترلاسه کړی دی تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په ترجمه باندې کې شلمه او په نړیواله ترجمه باندې کې شپږم یو مقام درلود فوټسال په وروستي څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه خېل لاسته راوړنې هم درلودلې پاتول شي چې مرکزی آسیا د فوټسال روان سیالي و د نمبرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمبر لري او نمړی مقام نیولای دی
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزې سیالۍ هم شاملې دي یاد بورډ لیکلی دی د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزې سیالۍ به ترسره کړي په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزې سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي چیرته چې د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه د ویلې ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي د آسیای ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیای ایمرجنګ سیالیو په پیلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23 نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. بیا د لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزې وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړې او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3 نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپلې لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23 نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15 نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ورد چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14 منیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13 او 23 منیټه به وي. د غراز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 منیټه په پونه کې ترسره شي. د غراز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 منیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 8 منیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالی کې لوبه کوي. د غراز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10 منیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېدا چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوی ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرسټ کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرسټ کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرسټ کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرسټ کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بلور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلې زلوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ و، د ایوبی سپورتس کمپلیکس لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دې سیالیو مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیگ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري، چې لیگ به د اگست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي چې په یاد لیگ کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په اتو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په درېمه نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې تر اتمې نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په یولسمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په دولسمه نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبې مرحله د اگست په پنځلسمه نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اگست په شلمه نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پایلو له مخې سویس، آسټرالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکخې دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلي رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28مه نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینو وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ویل ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18مه نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په تلولې سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 168 منډو هدف سپینغر زون په 13مه اور کې ترلاسه کړ او تلولې وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په تلولې سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریز سیالۍ یو اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رااله نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او ننداره چینو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټولو خوشاله دي. نو ان شاء الله غوښتنم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکاران او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د یمو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په لار اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان یې شراته جوړ کړی، هر څه زمینه یې شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
د خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو، هماغه شان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو، دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه. د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
دی یادونه ورده د نجیب الله ترکی د زنونو په کچه سیالی هر کال د هیواد پنځه زنونو د سپینغار، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمت الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لس اوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ یا آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا 2-1 پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پای ته ورسیږي، د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپ وهنه کړې وه او 311 منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د زاک کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود. استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 18 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسول خاغلی عبداللطیف ایوبی سره مرکه لرو. خاغلی ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غوره لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن موږ تاسو د پیل د مراسم شاهدانو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غوره لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایگلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز ده او پنځم لوبډلې شاهین هانټرز ده. ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي، ټولو مالکین الحمدلله زمونږ سره اوګه په اوګه ولاړ دي ترڅو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي.
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوي وو؟ اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه؟
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوي دي. کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې لیگ ته ټکل دي پغه کې څلور کټګوري دي چې ا کټګوري ته 20000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته بی کټګوري پلیئرز ته 50000 ورکول کیږي چې د ا کټګوري په هر ټیم کې 2 پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې 3 پلیئر دي او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 1500 افغانۍ ورکول کیږي او 50 ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چغه تا 6000 افغانۍ ورکول کیږي
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري
سہیل صاحب د افغانستان په سطحه کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي ان شاء الله دا موږ سټیج سره سوال کړه نور نړۍ لیگونه خصوصي لیگونه چې کوم د لیستې سټیټس ورکړ شوی دی هغه شانته به ان شاء الله په نور راتلونکو کې ان شاء الله موږ د دې ته همدا لیستې سټیټس اخلو ترڅو موږ افغان لوبغاړي او هغه لوبي چې تر سره کوي هغه د لیستې حیثیت ورکړ شي موږ به کوشش هم داوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي موږ به ان شاء الله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ د غلی نور مغړ کو ترڅو لیستې سټیټس ته ورسو دا کله نړۍ نور غټ غټ لګونه چې د لیستې حیثیت لري موږ هم حیثیت د کربورډ په کاري ورکو
درته و چې دا سالي به څورز دوام وکړي او په کومه طریقه تر سره کیږي
لوبې په بی سپورتس کمپلیکس ته پیل شوه او د دې لیگ ټول لوبې په عبد الله بغالي کې تر سره کیږي ټولټل 54 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اگست پر بدا لوبې جریان پیدا کی ان شاء الله کوشش مهم ده چې ټول لوبې خطر سره شي ترڅو مینوال خوند ترې واخلي
ولکه چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریز سیالي او جواز تر لاسه کړي وو هغه سیالي ولې تر سره نشوي
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز تر لاسه کړي دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لسکلن جواز دی او تړون دي موږ د کرکټ بورډ ترمنځ او د دې سره سره موږ د اریانا سوپر لیګ چې هغه لومړی درجه لیگ ده په هغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدل شي هغه هم موږ لسکلن تړون کړی دی ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی موږ د کابل پریمیر لیگ تر سره کړو او د غینا به د خو فرصت په برابر دو سره به ان شاء الله موږ د اریانا سوپر لیگ هم تر سره کړو ترڅو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټا کی مخبل دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا غا ور کړی دا ترڅو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته دغه د شرکتو جو انوسیرا کی او موافقه راکی
تاسو لعام د کرکټ کې د خصوصي پنګوالو ونډ نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ لتا سره شته او کنه
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمن بعد یو مناسب اړیکی وي او یو تربل سره همکار وي کزمون تاسو فکر وکړو د ټول نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای پرمختګ نشي کولای باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسيږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي ترڅو یو دواړه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د وده لپاره خصابیت شي سهیل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونی نه دي د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي او موږ هم وعده ورکړی دا ترڅو په خل شان سره دا لیګ ترسره کړو ترڅو هم لوبغاړي هم مینوال تر خوند واخلي
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو ترې وی بلې ونې مو په لوی الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ستاسو لا پیغامونو
د دې رادیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه لیکي هلي وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه دا پیغام پرې خېده تاسو ته د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغانو دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خودو باندې و چې منگا پائے وہ ہلکی یو امن ساحہ کے لیے دی اور اسکول ضرورت جڑی گئی دل کا بلا منگا انٹرنیٹ قیمت خرچ ہو اور نور ہر گاڑی کی دی کا پیغام دی ٹول پلوڑا پایا کسوڑے ترلا سکوی خالق او اس کو عمارت کو وقت خود سے کو معافی خلد رامست شوی چھ دو پائے تجار رسول رسید لی یا تو میں بل آگا تجار رسید لی بھی وہ دو بیا ہم ہمارا پخوانی ریٹور کی ریوی کی آگا بائے را کا بکڑے دا پدی ہلا چھ دوی دا پیغام وبری ہو دا بائے را ٹھیک
جانان دے ہنمند والے نہر اسرائیل اور سوری سب میسج پیڑ دوں گا غلط خبر ہے کہ شوکی اس کا نہ کی بچر افغان بیسم فرمور شاو خوا خوا دوری زکچ دا شار تے بیکن نیم کلومیٹر لار ہم نہ دل تو شبکے سر خراب یورو دا مجا جے سو کو از مش مشکل دے حل
السلام علیکم آزادی رادیو ٹول کار کون کو ری لون کو تا دے ہلمند ولایت نو آزاد لسوالی سے پیغام دے پرے دم روز مشتم کی خدانست نو مرد حکومت خبر کو چراک صدا غال چ مشتو نہ نہ اتصالات یا بی سی منتن و دری
السلام علیکم دے ہلمند ولایت بشر لسوالی تا صدا پیغام پرے دم نہ ما جا اختر مسلین و رسوی دے ہلمند ولایت بشر لسوالی بازار دی کی په بازار کې یو څک وب هم نسته چې شاک وب نه پیدا کیږي دغه د قانون وسبه غواړي او بل د بازار نشرې لري نه د بازار نور حکمالات تر برابر دی دا بازار خورین بازار دی نړیدلی بازار دی موږ د مسلینو د اخیره ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کړی نه مخته سایوان لري نو وبسته پکشه یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي په نولس کې وی یو څک نه دي کړي ډېره بیا حده بتکلي و ستړیا او وچکلي دغه بازار دی دغه ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421.
آزادی
میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کې د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي په دې پروگرام کې مو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلمه دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده پیجان صاحب دې پروگرام ته شرغ لست نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی پروگرام ته شرغ لست په پیل کې دا راته وایست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي
نوی ټکنالوژي په راتګ سره تابند د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی شو یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابند په ځینو مواردو کې منفي کېدلی شي خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغیږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سې چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلی وای یا موږ رسېدلو اهداف ته د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کیږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخته ولاړ شي د خپلې په اصطلاح سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو دا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوي ټکنالوژي دغه تش ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د 24 ساعتو په ترڅ کې کولای شي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې ترڅنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځایه چې د انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې هغه خپل علمي کار مخته بوزي او پر ټاکلي وخت یې وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپل تحقیقات لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پوهنتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولای شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولای چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینو مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولای محصلین دو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوریدي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولای شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه، د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو، د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استاذۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې، او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو د بېلابېلو برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما ساری ځینی حرکتونه ځینی پروژې او ځینی کارونه روان و چې هغه د راتلونکو لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دا د افغانستان او د نړۍ د پونتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی وو. د دې ترڅنګ نور د محصلینو بهرني هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړ زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په داسې علمي او اکاډمیک اصولو کې ټاکل کېږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسونکو لپاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلي چې یوازې د کابل پوهنتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزي پوهنتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې سوي دي ډېره هیله نه لرم، او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې، او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي، او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دي محصلینو ته، کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلودی چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی، ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولی شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په د ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې په نړیواله ساته دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نه سي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یو علمی سرچینه ځکه نس کېدلای چې دا عام معلومات خبروي، دقیق معلومات موږ نه سو ورته ویلای. او د یو پیل په څیر باندې د معلومات د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دا څه درته ویلای سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا له یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو لپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیت زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندر باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رفع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د دغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دا و چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات و، منابع به پراخ و، منابع به د لاسرسي وړ و، منابع به هر اړخیز و، خو محصل به دا وړتیا نه درلود دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تغیرات څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی داته آماده کړو چې دوی وکولای شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالي د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 10 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نه سو ویلای چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې هغه علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابع څخه کار واخلي. نو دغه تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دغه تشه له منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبوره دي چې 10 کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد خواڅخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولای شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د یوې نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې محدود دی. د نوې نړۍ څخه، د نویو پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانی منابعو باندې. نو که استاد هم اصل دواړه غواړي چې ښه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یې اتمن یوه نړیواله ژبه باید اتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لندون ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویش په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې یم او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنا چې په هره برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هره برخه کې باید مواد او 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 ټول د برخورد، علمي برخورد باید با کیفیت وي. که څوک یو خبره کوي هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د مور په اصلاح سره د مور څخه لوېدلی دی. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دی، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلول وړ نه ده. ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته ته خپل غربي او د سهار ډوډۍ همالته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ور باندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده. که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد سره اورېدلې پرته یې ولیکې، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پارچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو، د دغو خبرو پر بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي. نسبت کا پی پی اس ته په سلا سره.
او ورستای سوال دا چې با کیفیت او شیل وړ زده کړي، یعنی کوم لوړ زده کړي؟
شیل وړ زده کړي او با کیفیت لوړ زده کړي، هغه زده کړي ته زما په نظر باندې ویل کیږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبر اکاډمیک منبع څخه و محصول ته انتقال شوی. دغه لوړ زده کړې معنی دا چې هغه څوک چې لوړ زده کړې تدریسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې دغه برخې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډیر مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړ زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
پیدا دیکھم ستم دے در پیاد کرم پیدا دکم پاڑم چې پیدا دکم پاڑم چې پیدا دکم
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
کاروان چې لګدرول چینار بغید کاروان چې لګدرول چینار بغید پزل کې مې نره نره ستار بغید پزل کې مې نره نره ستار بغید وقو کوم چې غله غله یار بغید وقو کوم چې غله غله یار بغید